ستړي مشي وخت د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بلګړی کې ساسو کوربه عبدالحی کاکړی د افغانستان په بدخشان کې د غونډۍ خوېدو له امله د سلګونو کورونو تر خاورو لاندې کېدل. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د طالبانو پر مذاکراتي کمیټې نیوکي او د دې نیوکو ته د کمیټې د غړو جواب. په قوالی سیمه کې د مشرانو د وژنو پر ټولنه د ټولنې په ورځنۍ چارو اثرات هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو او پایل به له خبرونو وکړو چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
نومبه د مهم خبرونو لنډیز. افغان چارواکي وايي دا ویرشته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډۍ د خوېدو له کبله په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. پاکستان ویلي دی له طالبانو سره راتلونکي غونډه باید فیصله کون وي. د خبر پښتونخوا په ډیر رسمي خان کې د چارواکو په خبره د زهریلا ګیس د اخراج له کبله لس کسان مړه شوي دي. اوس خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وايي دا ویرشته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډۍ د خوېدو له کبله په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د تیزو بارانو له کبله د ارګو په ولسوالۍ کې یوه خاورینه غونډۍ پرنو خوېده او د آبي باریک کلی ترې لاندې شو. د بدخشان ولایت والی شاولی ادیب وایي د غونډۍ له خوېدو وروسته تر 2000 ډیر کسان ترې تم شول. بلخو د امریکا ولسمشر په بدخشان کې د مځکې د خوېدو له امله د یو شمېر کسانو پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. باراک اوباما چې پرون یې په واشنگټن کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره خبرې کولې ویل نو مړه وایي زه غواړم د امریکا د خلکو په استازیتوب وایم چې زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره دی چې دا مهال له یوې ډېرې بدې غمیزې سره مخامخ دي. موږ په سیلاونو سربیره د ځمکې خوېدو راپورونه وینو. زیات شمېر خلک ترې تم دي او د ژغورنې چارې روانې دي. باراک اوباما زیاته کړه پر دې سربیره چې د دوی جګړه په افغانستان کې پای ته په رسېدو ده، خو هیواد یې پر هغو ژمنو ولاړ دی چې له افغانانو سره یې کړي دي. پاکستان ویلی دی له طالبانو سره راتلونکي غونډه باید فیصله کون وي. افریقیان دی خپل ایجنډه مخې ته راوړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري سر علي خان پرون په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د سولې په خبرو کې جدي دي، خو د په خبره د طالبانو د کمیټې غړي له دوی سره په غونډه کې یوه خبره کوي او بهر بیا له رسنیو سره نورې خبرې کوي.
دی وایي هغه کسان او یا هغه ګوندونه چې ځان د سولې د پروسې پلویان او مرستندویه بولي، د هغوی له خوا نه هم داسې بیانونه او خبرې رامنځته شوي دي چې زه حیران یم چې آیا موږ دا د سولې پروسه پر مخ وړو او یا له دې خبرو تماشه جوړوو.
خو د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم منل له مشال دو سره په خبرو کې د چودري سر علي خان دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی د سولې په خبرو سیاست نه کوي. د خبر پښتونخوا په ډېر رسمي خان کې د چارواکو په خبره د زهریلا ګیس د اخراج له کبله لس کسان مړه شي او یو شمېر بې هوشه دي. د مشال دو خبریال وایي پیښه له ډېر رسمي خان ښار څخه لرې د پرابا په رمک سیمه کې پرون وروسته له هغې رامنځته شوه، کله چې یوې کندې ته ماشومه پرېوته او د هغې د بچ کولو لپاره نورو کسانو دغه کندې ته ورټوپ کړل. په کنده کې د زهریلا ګیس له کبله دغه کسانو سابنده شوه او مړه شول، چې پکې یو ماشومه او زنانه هم شامل دي. له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ځایي چارواکو ویلي دي چې یادې کندې ته د چینو له میلونو څخه د کیمیکلو او زهریلا ګیس ګنده اوبه ورځي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي هیواد به یې خپل ځمکه د بل کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. د پاکستان سرکاري ډیو له مخې نواز شریف پرون په لندن کې له خپل برطانوي هم منصب ډیوډ کیمرون سره په خبرو کې ویل په سیمه کې د ثبات او امن لپاره د برطانیې ملاتړ مهم دی. نوموړي زیاته کړه هیواد یې ژمن دی چې ترګري او سخبرزي د له منځه یوسي. بلخوا ډیوډ کیمرون وویل له پاکستانه د ترګري ختمولو لړ کې به ټولې ممکنه مرستې کوي. برطانوي وزیر اعظم ویل هیواد به یې له پاکستان سره د اقتصاد او توانایي په ګډون نورو څانګو کې همکاري زیاتوي. د یوکرین په جنوبی ښار اډیسا کې د کارګرانو د ټولنې په یوې ودانۍ کې د اور لګیدو په پیښه کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا اور څرنګه لګیدلې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې له پیټرول بمونو کار اخیستل شوی دی. دا چې ښکاري چې کوم کسان په دې ودانۍ کې وو هغوی روسي پلوه وو. د اډیسا ښار په کومه سیمه کې چې د اور لګیدو دغه پیښه شوې ده، هلته پرون تر غرمې وروسته نښتې روانې وې چې درې کسان پکې وژل شوي وو او تر 500 ډیر ژوبل شوي وو. د امریکا ولسمشر وای په یوکران کې د روس د مداخله لکبل امریکا او جرمني سره یو نظر لري چې په روس نوی بندیزونه ولګوي. باراک اوباما روسیا تورن کړ چې د یوکران په ختیځ کې له وسلوالو سره پراخ مرسته کوي. پرون په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره په خپلو خبرو کې ولسمشر اوباما وویل چې یوځای بندیزونه به روسیا په سیاسي او اقتصادي برخو کې نور هم ځان لکړي. نوموړي زیاته کړه لکه څرنګه چې ده او د جرمني وزیر اعظم مرکل بیا بیا ویلي دي چې هغوی غواړي په یوکرین کې یو سیاسي حل رامنځته کړي. د بغداد په شمال کې ځان وژن کې برید 15 پولیسو وژل. عراقي پولیس وایي پرون جو ځان وژن کې ل 14 موادو ډک موټر د دوجیل خار ته چرما د پولیسو له پوسټ سره والوزو. په دې پیښه کې شپږ تنه نور جوبل شوي دي. دوجیل له بغداد تقریبا 10 کیلومتر لري د شمال لور ته پروت دی. په عراق کې پروستو کې شخړې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو په وینا تیر کال په عراق کې 8,818 کسان وژل شول. او اخری خبر د کرکټ ټاکل شوی دا چې سبا د ملیشیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کوربه هیواد سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د ایشیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو په ترڅ کې تر اوسه افغانستان دوه لوبې کړي دي. د جمعې په ورځ متحده عرب اماراتو ته په 10 رنزونو ماتې ورکړه. تر دې مخکې یې هانګ کانګ ته په 6 وکټو ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار علم مومن درته د مشال ریډیو د دې غړي خبر نه وړاندې کړل. د افغانستان په بدخشان کې چارواکي وایي د غونډي خویدو لامل شاوخوا 300 کورونه تر خاورو لاندې راغلي. والی دا یو غمجنه پیښه بولي. وایي د خلکو د رایسلو کار روان دی.
متاسفانه یک حادثه بسیار دردناک و تاسف دار است. فعلا کار جریان داره که تا اجساد از زیر خاک بیرون بکشند.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې له وسوال طالبان سره د خبرو اترو په اړه فوج او حکومت خنډ نه دي، خو د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي بیا له دې سره اتفاق نه کوي.
چودھری صاحب خو ډېر وایي چې فوج او موږ په یو پیج باندې هیڅ اختلاف نشته، خو مسئله دا دی چې فوج چې څه غواړي هغه شاید دوی ته منلی نه شي.
او د بخت ستوري ادبی کلتوري پروگرام کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دا اورو چې د په موبایل سیم کې د سندرو اچولو د کیسټونو پر کاروبار څه اثر اچولی دی.
نن سبا چې د موبایل امریکا ته وتی دي، په دې چې سل سندري یا یو نیم سل سندري په 500 روپیا چي او هغه ته زموږ نه کیسټي لږ نه وځي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. افغان چارواکي او خبری رسنی وایي د بدخشان ولایت په ارګول سوالي کې د سیلاونو امزکی خوې د لامل په سلګونو کسان تر خټو لاندې سوي او د ژغورني کاري روان دي. د بدخشان والی شاولی الله ادیب مشال ریډو ټول چې وازی په آب برکی کلی کې شاوخوا 200 زره کسان لادرک سوي دي. په افغانستان کې وبخشي دا د بدخشان والی شاه ولی الله ادیب مشال ریډو ټول چې وازی په آب بارک کلی کې شاوخوا 2000 کسان لادرک سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر وایي له افغان چارواکو سره په ګډه کار کوي ترڅو مصیبت ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ په واشنگټن کې وویل د امریکا د خلکو په استازیتوب د ذهن او فکر د دغې غمیزې پر مهال له افغانانو سره دی. د نور تفصیل له جانا قال کوزی اورو.
د جمعې پورز د بدخشان ولایت په ارګول سوالی کې د آب باریک کله د سیلاونو او زمکه خویدو لامل سخت وځپل شو او د بدخشان د والی په وینا شاوخوا 2000 کسان ممکن تر خاورو لاندې شوي وي. په ځینو راپورونو کې د 400 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی، خو د ژغورنې چارې روانې دي او د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند. د بدخشان د والی وین احمد نوین فروتن ازادي راډیو سره مرکه کې ویل
متاسفانه یک حادثه بسیار دردناک و تاسف دار است که
په خوشنۍ سره چې یو ډیره غمجنه او دردونکې حادثه ده چې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ په آب باریک کلی کې دا پیښه رامنځته شوې او په دغه کلی کې شاوخوا 1000 کورنۍ ژوند کاوه. د سیمې د پیوستون د شورا او د طبي حوادثو پر ضد د مبارزې د ادارې د ارقامو لمخې 300 کورونه لمنځه تللي او که د کور پر سر په اوسط ډول و کسان حساب کړو 2000 کسان تری تم دي. د ژغورنې عمله په سیمه کې کار کوي. په سیمه کې له پاتې کسانو سره د کمپلو خیمو او خوراکي موادو مرسته شوې او له خاورو څخه د مړو د راایستلو کار جریان لري. کله چې له ښاغلي فروتن څخه د ژغورنې د چارو په اړه وپوښتل شول، نوموړي په ځواب کې وویل له نږدې کلو څخه د سیمې خلکو له مصیبت ځپلو سره مرستې ته ودانګل او دغه راز له طبیعي حوادثو سره د مبارزې ریاست د نورو ادارو په همغږۍ بولدوزرونه او موټرونه په کار اچولي، خټې او خاورې پاکوي. دوی هڅه کوي چې مړي له خټو او خاورو راوباسي. موږ هیله من یو چې له مرکز څخه ډېر ژر مرسته راورسېږي او داسې وسایل وي چې مړي له خاورو راوباسي. یو ستر غر راښویدلی د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو رئیس ښاغلي الحاج عبدالخالق فراهی ازادي راډیو ته وویل چې د مړو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم، خو د جمهور رئیس حامد کرزي په هدایت د جمهور رئیس د دوهم مرستیال او وزیرانو په ګډون یو هیئت نن سیمې ته ځي د ژغورنې او مرستې چارې به له نږدې وڅاري. دی وایي د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند، خو موږ نن د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره په ګډه بدخشان ولایت ته د سفر نیت لرو. مرستې مو په پروګرام کې دي چې هلته لاړ شو او له خلکو سره مرستې وکړو. د بدخشان والي شاه ولی ولا ادیب وای دوی د ژغورنې کافي وسایل نه لري او ماشینونو ته سخت اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په واشنگټن کې په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل د امریکا د خلکو په استازیتوب زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره ده چې دا مهال له دغې بدې غمیزې سره مخامخ دي. خاغلی اوباما وویل دا چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د یوې سختې لسیزې په جریان کې د هغوی په څنګ کې ودرېدل، د دغه مصیبت پر مهال هم له خپلو افغان دوستانو سره مرستې ته چمتو یو. که څه هم چې زموږ جګړه په دغه هیواد کې د ختمېدو په حال کې ده، د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو پر وړاندې زموږ ژمنه دوام لري.
د افغانستان په بدخشان کې د غونډې خویدو له امله د سلګونو کورونو تر خاورې لاندې راتلل. په دې اړه د جان ارقال کوزي رپورټ مو اوریدی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په ژبه باندې ختم سو چې وایي په دې غمیزه کې د دوی زړه او ذهن له افغانانو سره دی. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له وسلوالو طالبان سره خبرې اترې پر مثبت لوري روانې دي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي دا تاثر هم رد کړی چې ګواکې حکومت یا فوج په خبرو اترو کې خنډ اچوي. د کورنی چارو وزیر د طالبانو پر مذاکراتي کمیټې هم نیوکه وکړې. تفصیل له پېښوره ذبیح الله شفق راکوي.
چودری نثار علی خان د جمعې پر ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په پاکستان کې د رامنځته شو مسلو یوازینی حل مذاکرات دي، خو له بده مرغه په اوسنیو مذبذبو شرایطو کې د مذاکراتو د پروسې پر مخ وړل ناشونی ښکاري. چودری نثار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پنجشنبې پر ورځ د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازي او د حقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر پاکستاني حکومت نیوکه وکړه چې ګنې د سولې خبرو اترو ته جدي نه دی او نه غواړي چې په پاکستان کې سوله رامنځته شي. خو د پاکستان د نوی چارو وزیر وای چې د مذاکراتو په بهیر کې ځینو طالب پلو غوندونو او اشخاص داسې بیان نور کړل چې له پوهې بهارو
وو لوګ اشخاص یا یو پارټیز
د وای ها کسان او یا ها غوندونه چې ځان د سولې د پروسې پلویان او مرستندوی بولی دا غوی له خوانه هم داسې بیانونه او خبرې رامسته شوې دي چې زه حیران یم چې آیا موږ د سولې پروسه پر مخ وړو او یا له دې خبرو تماشه جوړو. نوموړي همداراز ویل پاکستان ته د صدر اعظم نواز شریف تر راستنېدو وروسته به ورته له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د روان بهیر په اړه تفصیلي راپور وړاندې کړي او د پروسې له مثبت پرمختګ به هم خبر کړي. چودري نثار همداراز د طالبانو د کمیټې پر غړو نیوکه وکړه او ویل موږ په مذاکراتو کې جدي یو، خو له بده مرغه د طالبانو د کمیټې له غړو سره په غونډه کې یو موضوع څېړل کېږي، خو بیا وروسته له رسنیو څخه د هماغه کتنې په اړه بدل او بل ډول راپورونه اورېدل کېږي. د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روان کال په فبروري کې د مذاکراتو لړۍ پیل شوه چې د مهاله روانه ده او دواړه غاړې لا کومې وروستۍ پرېکړې ته نه دي رسېدلي. چودري نثار همداراز وویل چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره به په راتلونکي کتنه کې وروستۍ غوښتنې وړاندې کړي او پر ټولو مهمو مسلو به ورسره خبرې وکړي. دا یادونې وړ ده چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د مذاکراتو د بهیر په پیل کې د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړو چې بیا وروسته یې د اپریل 13 نیټې پورې وغځاو. خو د همدې میاشتې په 14 نیټه یې دا اوربند پای ته ورساوه.
زبیولا شفق رپورٹ موردی. خود د پاکستان د کورنی چارو وزیر د دې خبرو په جواب کې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وای دوی پر مذاکراتو سیاست نه کوي او حکومت په پوس خپل خبره نشي منلای. نو ځکه چې د نصال خان د شان خبرې کوي دا خبره نو موړي مشال هریډو سر په ځانګړي مرکه کې وکړه. هغه په جواب کې وویل
چودھری صاحب خو ډېر وایي چې فوج امنګ په یو پیج باندې هیڅ اختلاف نشته خو مسئلے دا دی چې فوج چې څه غواړي هغه شاید دوی په منلی نه شي او د اخر د وجه موږ باندې بهرحال هر څه چې دی الزام لګوي سیاسي کار به موږ نور ډېر د هغه د میدانونه موجود دي او د مذاکراتو په ذریعه زموږ سیاست نه
پروفیسر ابراہیم صاحب تاسو کوم خبره کوي مخکیم تاسو کړی دا د اوس هم تکرار کلم دا خبره چې د فوج او حکومت ترمنځ اختلاف پدې دي چې حکومت خبره نشي په منای تاسو سره د دې ثبوت څه دی؟
موږ ثبوتونه نه پیش کوو ثبوتونه ضرورت هم نشته دا خو د پرویز مشرف د دور نه شروع شوی دی او دی چې اوس هغه د فوج مخ اړایي د جنگ نه امن ته نو باغی کې موږ د دې سره یو حقیقت دا دی چې فوج دا خبره منلو ده چې تیارو ډیر مشکل به او ډیر په مهنت به او ډیر کوششونه تاسو به دا کار کوم.
خو سوال دا دی چې یعنی د مذاکراتو په دورانو کې تاسو له کومې خبرې داسې تاثر واخیستلې چې تاسو اسي حکومت باندې حکومت په فوج دا خبرې نشي منلای؟
فوج په ظاهر خو دا خبره کوي چې موږ هم امن غواړو مذاکراتو ته یو موقع ورکو خو فوج بیا تاسو کارونه د فوج روان دي چې د هغې په وجه رکاوټونه جوړ شي. یعنی زه خو بیا ورز کوم چې د طالبانو د طرفه هم مشکلات وي او د فوج د طرفه هم مشکلات جوړ شي د هغې په وجه د مذاکرات عمل په ځای ودري.
هغه کوم مشکلات دي چې هغه د فوج لخوا جوړ شوي دي او هغه کوم مشکلات دي چې د طالبانو لخوا جوړ شوي دي؟
لکه طالبانو خپل منځ جګړې وي او هغه غټ مشکل وو او هغه اوس نوای منګه هغه جګړې باندې کړي دي د فوج د طرفه پرویز مشرف یو مشکل وو هغه باندې بیا د وزیرانو او د فوج د چیف اف آرمی سټاف په منځ کې بیانات په اخباراتو کې راغلل او دا دویم مشکل وو. نو حکومت وایي چې موږ دا مشکل اوس حل کړی دی.
حاجی پروفیسر صاحب تاسو وایئ چې فوج او طالبان نه مخامخ خبرې وکړي نو چې کومه کمیټه د حکومت لخوا جوړه شوې ده هغه خو په کورمه کې مخامخ خبرې کړې وې په هغه کې خو د پاکستان د فوج نماینده هم موجود و نو هغه کافي نه دی؟
نه د فوج نماینده نه و هغه د آی ایس آی نماینده و او هغه هم د کرنل رینګ سړی و. منګا خدا وای ته نه حقیقت دار فوج مسکی هم معاہدے کړی دي او معاہدے صفات دي او سماتي شوی دي د حافظ ګل بدر صاحب سره او د مولا نذیر صاحب د ګروپ سره او سم معاہدہ په میرامشاه په وانه کې په عمل کې دا لودا کا فوج دا غي سره خبره اترې کولې شي نو د طالبانو د شورا سره ولې نشي کولې او فوج صرف نن نه د لاسو دولتو کالو نه اصل فريق دی او د فوج او طالبان په خپل میز کې چې براه راست مذاکرات وشي دا به ډیر ګټور وي ان شاء الله ملک کې به امن راشي.
خو پروفیسر صاحب چودري نثار چې کوم خبره کړې ده چې هغه وایي چې اوس خو دوی تاسو ته ویلي دي تاسو تاریخ ورکې په کوم ورځ باندې نو راتلونکي خبرې اترې کله کېدلای شي د طالبانو او تاسو یعنی د طالبانو حکومت ترمنځ مخامخ یا تاسو د دوی د کمیټې ترمنځ؟
دا خبره د چودري صاحب درسته ده بالکل دې سره مې اتفاق دی. په درویشتم اپریل باندې دواړو کمیټو په میټینګ کې موږ ته دا کار حواله شو او موږ رابطې هم کړې دي او موږ ته طالبانو بیا بیا وینا کړې چې موږ ته لږ صبر وکړي موږ مشورې کوو او بیا تاسو ته وخت وایو. هغه وخت ټاکلو کې موږ کامیاب شوي نه یو اوس موږ په دې کوشش کې لګیا یو چې موږ دې ته دا کار برابر کړو انتظام وشي د دې چې د طالبانو شورا سره د دواړو کمیټو ملاقات وشي او کوشش دې چې زر تر زره وشي.
داود جمعیت اسلامی یو مشر او د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نرسار علي خان هغه خبرې ته جواب ورکولې چې ویلي چې فوج او حکومت په خبرو اترو کې خنډ نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
او سم یو بل رپورٹ ترازو د نیویارک ټایمز خبریاله کارلو ټاګال په دورستی کې په خپل چاپ شوی کتاب کې لیکلی چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه آی اس آی معلومات ترلودل. خو د نیو امریکا فاونډیشن د نړیوال امنیت پروګرام مشر او د فارن پالیسی مجلې د سوهیلی آسیا مدیر پیټر برګن بیا وایي چې هغه په دې کانې سبب چې په پاکستان کې د اسامه په اړه حکومت، فوج او استخباراتي ادارې خبرې نه وي. ټول خبريالانو په دې اړه یو بل سره بحث کړی دی چې مهم ټکی احمد شاه اعظمي درته وروي.
فارن پالیسی مجله لیکي د نیویارک ټایمز رسپانی خبريالي کارلو ټاګال په داورستوي کې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د شتون په اړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی غلط دشمن. له 2001 کال څخه تر 2014 کال پورې امریکا په افغانستان کې نوموړي په دې کتاب کې لیکلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا د پاکستان په بټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په موجودګۍ خبر او آی اس آی د القاعده د مشر لپاره یو ځانګړی څانګه ګمارلې و. بل ورته بیا د امریکا د څېړنیز ادارې نیو امریکا فاونډیشن د نړیوال امنیت د پروګرام مشر او د فارن پالیسی مجلې د سوهیلی آسیا مدیر پیټر برګن په دې نظر دی چې هغه په دې قانې سوی چې په پاکستان کې د اسامه په اړه د حکومت، پوځ یا استخباراتي ادارو لخوا د معلوماتو لرلو شواهد نشته. برګن هم په پاکستان کې د اسامه د وژلو په اړه کتاب لیکلی و. دغه دواړو خبريالانو د نیو امریکا فاونډیشن په دفتر کې په دې اړه یو بل سره بحث وکړي. د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلی چې پیټر برګن له کارلو ټاګال څخه پوښتنه وکړه چې هغه په دې اړه شکمن دی چې د هغه پاکستانی چارواکو نوم یې ولې په کتاب کې نه دی لیکلی چې هغه ته د معلوماتو ورکړي دي چې د آی اس آی مشر په اسامه بن لادن خبرو. ګال په جواب کې وایي چې د معلوماتو ورکونکو چارواکي د ژوند خوندي ساتلو په خاطر نسی کولای چې د هغه نوم افشا کړي. نو موړ زیاتوي چې دغه چارواکي پوری د رسیدو لپاره له هغه سره یو پاکستانی خبريال مرسته وکړه او نسی کولای چې د هغه نوم هم واخلي ځکه د هغه ژوند په خطر کې کېدلای سي. اوار د مخله یو شمیر خبريالان د آی اس آی لخوا وژل شوی دي. پیټر برګن وروسته یو پوښتنه راپورته کوي چې کله پر جنرال پرویز مشرف وسلوال برید وسو نو هغه وخت د آی اس آی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو او دوی په دې وتوانېدل چې د القاعده یو مهم غړی ابو فراج الليبي د دې برید د ذمہوار په توګه ونیسي. حال دا چې هغه له اسامه سره په تماس کې وو. نو کچيري آی اس آی په اسامه خبر وو نو بیا ولې هغه هم د الليبي په څیر ننوي؟ کلوټاګال په جواب کې وایي چې ترجیدي پلټونو وروسته دوی الليبي ونیوي او مشرف په خپل کتاب کې هم لیکلي دي چې د الليبي د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو په بټ آباد کې پر یو کور چپا ووهل. نو آی اس آی کولای شي چې نور کور له هم وپلټي ځکه چې دا ډیره تیزه اداره ده او دای په وس پوره و چې اسامه بن لادن ونیسي. په دې باس کې پیټر برګن او کارلو ټاګال پر یو شمیر نورو تړل موضوعات هم له یو بل سره د خیالاتو ادلون بدلون کړی دی.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو او لکه څنګه تاسو ته معلومه ده او مشال ریډیو په خبرونو کې مرا وریدلی چې په شمالي وزیرستان کې د ټول وزیرستان د چیف اف وزیرستان ملک قادر خان تیر ورځ د وسلوالو لخوا ځخه د نامعلوم وسلوالو لخوا ځوجل شوی چې اوس خاورته سپارل شوی دی. لکه چې د ترګری پرځ جګړه پیل شوی په قبایلی سیمو کې د زورګونو ورسی وګړو په ګډون په لسکونو قبایلی مشرانو او ملکان هم وچل شوی دی. د مشرانو د قبایلی ټولنې په ورځنیو چارو کې ډیر اساسي رول وی. پښتانه د چې په دومره لوی شمیر کې د مشرانو وګښونو د ټولنې پروژنۍ چارو او د جرګې باندې څه اغیز کړی دی او کنه؟ هم د پښتانه مو د جنوبي وزیرستان د مسعود شمنخیلو له مشر سردار جمال الدین چې په خپل هم مشر ور سردار امان الدین وژل شو کړی دی.
جرګان سبا بالکل په زفر روانه ده. ولې چې جرګه کې به مخکې مشران چې کېناستل نو یو مشر به خبره وکړه د ټول قوم به پرې امین کول. اوس چې کوم نن سبا قبایلي جرګې دي په راسې هر سړی له پاسې هر سړی ویل چې زه چې خبره وکړه به زه مشر یم.
خو اوس حکومت به هم تاسو ته یعنی د قبایلي مشرانو ته ډېر اهمیت ورکوي، تاسو هم خپله سردار یې. نو اوس یعنی د طالبانو ځینې علاقې د طالبانو په قبضه کې دي، ځینې د فوج په قبضه کې دي، ځینې د حکومت په قبضه کې دي. د دوی تاسو خبرې ته یا غوږ نیسي یا تاسو ته اهمیت درکوي یا د قبایلي مشرانو ته اهمیت ورکوي؟
نه، حکومت خو موږ ته هغه په دا نه کوي چې نوم کوره باندې کوي چې قبایل د مشران دي، خو هغه وخت کوي چې کله د دې ضرورت وي. کله د قبایلو ضرورت وي بیا په وخت قبایلو ته هېڅوک خبره نه شي کولای. یعنې تاسو خپل سوچ وکړئ چې دا د مذاکرات کم شروع کړل دا اوس حکومتي سطح باندې دغه چې په کار دغه وخت بداخې دا قبایل په شناخت وای ولې چې زیات تباهي چې شوی دا زیات نقصان رسېدله دی چې ډېر په تکلیف شوي دي هغه قبایل دي نو که په دې جرګې سره دا قبایل په شناخت او دا قبایل مشران په شوای نو هغې به ډېر غټ ډېر او ډېر ښه اثر به و
چې ستاسو کوم دغه ملکان یا قبایلي مشران دي ستاسو د مشکل سره مخامخ یي هغه کله یو ځای سره جرګه شوی دي سره کښېنستې دي په دې موضوع خبرې کړې دي د حل لارې لټولې ده چې موږ څنګه بیرته خپل حیثیت خپل قوت خپل طاقت یا خپل دا وطني څکم د جرګې یو ادارتي شکل دی دا بیرته به حلولای شو
کار خو دغه وا چې موږ د بجاور نه تر وزیرستان پورې د ټول مشر په یو ځای سره ناست خپل مشور سره کړو چې راځه په موږ باندې تر واندې د سره باندې شروع شوی دي خو افسوس خبره دا چې موږ قبایل د روغ سپورې دې ته نه یو برابر شوي چې موږ سره کښېنو په دا خبره باندې سوچ سره پرې وکړو
اخري پوښتنه ده جمال الدین صاحب د قبایلي مشرانو قاتلان معلوم دي آیا معلوم که نه دي یا که معلوم هم دي قصدن دا قاتلان دومره زورور دي چې له ویرې ځخه قبایلي مشران یا د کلي قبیلې خلک نوم نشي اخیستلای
نه نه دا خبره خو پدانه نشته ده نن سبا تاسو پتا ده چې په ټول پاکستان کې چې کوم روانه ده هغه نه معلوم دي نو نه معلوم تر اوسه پورې د پاکستان ډېرې غټه غټې ایجنسۍ نه دي معلوم کړي نو قبایل خو ډېر کمزوری خلک دي ته به څه پته ولګېږي په تور شپه کښې سړی را شي ورفکې تړلی وي سړی بند وي نو دا پته خو نه لګېږي کوم ورور یې تربور مه یې پردی یې خپل یې چې څوک یې خو سړی دی ول شي مړ شي ختم شي ورک شي هېڅ پته نه لګي نه پښتنه کېدای شي ولې چې علاقه خو شته دی نه لکه چې خپل وو خو خپله به پته سره ولګېده یو طرف نه تلي تقریبا پنځه کاله لس کاله شل کاله کله خو به پته ولګېده اوس د کومه چې روانه ده په دې کښې زه خو ما خو خپل اندازه دغه ده چې دا کم کښې روونکي دي دې ته دا پته نه لګېږي چې دا سړی مې ولې مړ کړم خو چې دا کم مړ شو هغه ته هم دا پته نه شته چې د ما ګناه شوم زه په څه باندې مړ شوی یم نو بالکل داسې توره شپه ده چې هېڅ پته نه لګي او ډېرې مشکله خبره ده چې دا یې پته ولګېږي دې خبرې که چې دغه پته سره ولګوو نو قبایل به بېخي تباه او برباد شي ولې چې قبایلو تاسو ته پته ده چې خپله بنده کله هم نه پرېږدي نو په دې بدلې پسې که چېرې سره شروع شو نو په قبایل کښې به داسې خانه جنګي داسې خونرزي داسې طبعي به جوړه شي چې قبایل به بالکل څوک په سره پاتې نه شو په ارام سره د ژوند به هم ټول در به در شي سره تباه برباد به کړو
په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو وژل کېدل د هغو په جرګو باندې اثرات په دې اړه مو د جنوبي وزیرستان د سردار جمال الدین سره مرکه اورېدله د قبایلي سیمو د ملیریا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې دوی په خبر ایجنسي کې د ملیریا او لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار پیل کړی دی او د دغې سیمې په ځینو برخو کې د ماشو ضد سپرې کوي او ډېر زر به ورته نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي فرهاد شینواری ته به غوښتو
په فاټا سیکټریټ کې د ملیریا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ د باډې او جمرود په ځینې برخو کې د ملیریا او لشمینیا د ماشو په ضد سپرې پیل کړې ده او چې کوم خلک ترې متاثره شوي دي هغو ته مو د دغو ناروغیو ستنې هم ورلېږلې دي په دې هکله د فاټا ملیریا کنټرول پروګرام یو چارواکی جمیل مشال ریډیو ته وایي
بالکل شروع ده دی پر موږ دا کنفرم نه چې باډي کې خو بالکل په ختمېدو باندې به مې شروع هم ده ښه نو دا خو اوس لشمینیا چې کله مچر کوم چپلای دغه ورک شي نو کنټرول به شي نو هغې وایي واحد حل یو همدغه سپرې ده جي نو حد په دغه دی چې 40% کار کوریج به در کوي ده 50% پرې به دا تقریبا کېږي نوره خو به په هغې کښې مو انجکشن ګلوکونټاین ورلېږلي دي باډي ته
د خیبر سیمې د زیړې کلي اوسېدونکی امین الحق پردی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د لشمینیا ناروغي ډېره زیاته شوې ده او اوس هم په یو شمېر کلیو کې دغه سپرې نه ده شوې نو حکومت له پکار دي چې د خیبر ټولو کلیو ته دغه اسانتیاوې ورسوي
اوس وخت کې خو میاشتې ډېر زیات شوي دي ډېر وخت نه یو کال وشو چې د لشمینیا بیماري ده او د دغې وجې نه په هر کور کې دوه او درې ماشومان چې متاثره شوي دي خو په دا درې څلور کاله کې نه سپرې لیدلې نه مچردانې لیدلې اوس شلمان د علاقه دو لرې پرته علاقه دو پیرا علاقه دو د مونږ ولی خیل کومه علاقه دو په دا کې نه سپرې کېږي نه چا ستنې ورکړي دي او نه چې دي که نه مچردانې تقسیمېږي نو په کار دی چې حکومت د دغه لپاره اقدامات وکړي چې د ماشومان د دغې بیمارۍ نه بچ پاتې
شي د فاټا ملیریا کنټرول پروګرام چارواکو زیاته کړه چې د خیبر په کومو کلیو کې دغه سپرې نه وي شوي نو د هغو کلیو خلک دي د خیبر ایجنسۍ ایجنسي سرجن سره تماس ونیسي یاد دی وی چې د تیرې سمو دی رئیس په خیبر جنسای کې د ماشو د زیاتوالي لوجې په سلګونه کسانو ته د ملیریا او لشمینیا ناروغي لګیدلې دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
او سم لسمه بجې سوي دي. اسرار عالم مومن به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د افغانستان په بدخشان ولایت کې د زمکي خویدو لکبل څخه باندې 2000 کسان لا درک شوې دي. د تیزو بارون لکبل د ارګو پولیس والي کې یو خاورینه غونډې پرنوخه ده او د ابي باریک کلی ته لاندې شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په بدخشان کې د مزکې د خویدو عمل د یو شمېر کسانو په مړینه خواچینی سرګنده کړې ده. د خبر پختونخوا په ډیر رسمي خان کې د چارواکو په خبره د زهريلا ګیس د اخراج لکبل لس کسان مړ شو، یو شمېر بې هوښه دي. د مشال ډیو خبريال وای پی خاله ډیر اسمل خان خارڅخه لری د پروا په رمک سیمه کې پرون روس له غیر رمسته شو. کله چې یو کندې ته ماشوم پرې وته د هغه د بچکو لپاره نور کسانو د کندې ته ورټوب کړ. په کنده کې د زهريلا ګیس له کبله د کسانو سابند شو او مرشول چې پکې یو ماشوم او زنانه هم شامل دي. د پاکستان وزرازم ملي دی هواد به خپل ازمکه د بل کوم هواد پر ضد استعمال دوه ته پرې نګدي. د پاکستان سرکړې ډول مخې نو شریف پرون په لندن کې خپل برتانوي هم منصب ډیوډ کیمرون سره په خبرو کې ویل په سیمه کې د ثبات او امن لپاره د برتانیا ملاتړ مهم دی. د پاکستان د کونو چارو وزیر ویل دی له طالبانو سره راتلونکي غونډه باید فیصله کونی او فریقین دی خپل خپل اجنډه مخې ته راوړي. د پاکستان د کورو چارو وزیر چودنی سرلی خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل که څه هم له طالبانو سره د سولې په روان عمل کې پرمختګ شوی خو په اوسنیو مذبذبو حالاتو کې د سولې خبرې اترې پرمخ نشي تللې. د امریکا ولسمشر وایي په یوکران کې د روس د مداخلې له کبله امریکا او جرمني سره یو نظر لري څو په روس نوي بندیزونه ولګوي. باراک اوباما روسیا تورن کړه چې د یوکران په ختیځ کې له وسلوالو سره پراخې مرستې کوي.
اسرار علی مومندو چې د خبرونو لنډې سې درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر کتنه کوي.
نن مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېږي کې لیکي پېښور کې د جماعت اسلامي فاټا د سوري لاندې قبایلي امن جرګه کې غوښتنه وکړې شو چې جنگ بندي دي وغځولې شي او په اوس حکومت او طالبان دي د امن لار کې خندان ختم کړي. ادارې زیاتوي چې په دې موقع ویلې شو چې اصل ډلې پوز او طالبان دي، نو باید چې دواړه یو بل سره کینی او د امن په ځای کولو لپاره سنجیده کوششونه وکړي. د ادارې په وینا چې د مذاکراتو لړکې سمرا سنجیدگی پا میڈیا خودل شی او سیاسی ڈلی سمرا سنجیدگی خائی دمرا دا مذاکراتو کون کو ترمینزا نشتا. اس چی دا مذاکراتو یو بل پڑاو پیل شوی دے نو پکار دا چی دوانو خواو مذاکراتی عمل کی سنجیدگی کارکڑی زگا چی دا وقت حالات دیر کڑکیچن شوی دی. دریا اخیری کی لگی چی دا مذاکراتو دا کامیابی لپارا ضروری دا چی پا میڈیا دا بیانونو پا زی عملی اقدامات وکڑی شی او چی کم زی کی هم خندان مخی ترازی هغه طالبان او حکومت په ګډه سره ختم کړي، نو هله به ممکن شي چې دا مذاکراتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې امریکا په خپل یو تازه رپورت کې د پاکستان نه ګیله کړې ده چې دوی د ترهګرۍ ختمون لپاره کوټلي اقدامات نه دي کړي. او اوس هم د القاعده او افغان طالبانو پاکستان کې پټنځای نه دي او د فاټا او بلوچستان مدرسې په افغانستان او هندوستان د حملو سبب دي. دری وړاندې لیکي چې د امریکا دا ګیله بے ځایه ده ځکه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان تیرو 12 کالو کې تر ټولو زیاته قرباني ورکړې ده او د 5000 پوځیانو په ګډون یې د 5000 نه زیات خلک وجلې شوي دي. دریا اخر کې وایي باید چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار او قرباني له نظر اونويستې شي او دا هم یو حقیقت دی چې په جغرافیایي لحاظ پاکستان ډیر په اهم ځای دی او د مرستې او ملاتړ نه بغیر د دې جنگ گٹل گراندی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د چین او پاکستان ترمنځ د شهرای ریشن نومي لوی لارې په اړه لیکنه کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې دا سړک په دواړو سرونو کې د ترګري لګواښونو سره مخامخ دی. بل پلو ټایم نومي بلی امریکایي مجلې بیا په افغانستان کې د کوکنارو د مخ په زیاتېدو پیداوار په اړه لیکنه کړې ده. د مجلې په لیکنه کې د کوکنارو د پیداوار په لیکنه د کوکنارو پیداوار به وسوال طالبانو ته ګټه رسوي او افغان حکومت ته به مشکلات جوړوي. پوروال کاکړ د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې د مکارې په پیل کې لیکلي دي چې د پنځ شنبې په ورځ د چین په لویدیز ولایت سینګیانګ کې په داسې وخت کې چاودنې او د چاړې برید یو تن وواژه او اتیا نور ټپیان کړل چې د دې هیواد ولسمشر ژین یینګ پینګ دې سیمې ته ورغلی. مجلالی کې دی پیښو د چین د هغه پلان پاړه پښتنې راپورته کړی دی چې ل خپل دی صوبې څخه تر پاکستانه د شهرای ریشم په نامه لوی لار جوړول غواړي. مجله زیاتوي چې اوس مهال خو د دې سړک دواړه سرونه د اسلامي سخدریزو لخوا له ګواښونو سره مخامخ دي او تر څو چې دې سخدریزو ته ماتې نه وي ورکړل سوې تر هغه وخته به دا پروژه د ځنډ ښکار وي. فارن پالیسی لیکي آسیا د نړۍ هغه برخه ده چې په ډیره چټکۍ سره پرمختګ کوي او د امریکای ولسمشر باراک اوباما اداره هڅه کوي چې د نړۍ په دې برخه کې خپل سفارتي اقتصادي او پوځي شتون زیاتولو ته پام وکړي. چین هم هڅه کوي چې خپل توجه لویدیز ته راوړي او همدا وجه ده چې له قزاقستان، ازبکستان او پاکستان غوندې هیوادونو سره د سړکونو، اورګاډو پټلیو او د انرژي پر پایپ لاینونو په اربونو ډالر لګوي. مجله د کارپوهانو له خولې لیکي چې امریکا له تیرو څلور لسیزو راهیسې په دې لګیا ده چې د اسلام آباد او واشنگټن ګټې له یو بل سره وتړي. د فارن پالیسی په لیکنه د دې اړیکو ساتل او د چین لخوا سعودي عرب څخه د تیلو پر اخیستلو باور به د چین پر بهرنی تګلاره اغیز وکړي. بل پلو ټایم نومي بلې امریکایي مجلې بیا په یو مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د کوکنارو صنعت په بیساري توګه زیات شوی دی. د مجلې په لیکنه د کوکنارو د پرمخ زیاتېدونکو پیداوار به وسلوالو طالبانو ته ګټه رسیږي او افغان حکومت ته به مشکلات جوړوي. مجلالی کې د نړۍ نوی فیصد اپیوم په افغانستان کې پیدا کیږي چیرې چې په 2013 کال کې پر 50,000 ایکړ ځمکه د اپیوم فصل کرل شوی وو کوم چې د 2012 کال په پرتله 6% زیات وو. مجله پر مخ لیکي چې وسلوال طالبان د اپیمو له پیداوار څخه د کال 100,000,000 ډالر ترلاسه کوي او بیا په همدې پیسو د حکومت ضد جګړه کوي. د مقالې په لیکنه تر څو چې په افغانستان کې د نشې موادو لاري پیدا کیدونکو پیسې په آزاد توګه استعمالېږي تر هغه وخت به په دې هیواد کې د امریکا او د هوی د ملګرو ټولي لاسترولنی په خطر کې وي. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې د اپیمو پیداوار نه یوازې د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خلک په نشې موادو اخته سي بلکې د دې پیداوار لکبله د هیواد اقتصاد اغیزمنېږي او درغلې لا واده کوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د اروپای اتحادیه د پرختیا کمشنر سټیفن فویلی وای دغه اتحادیه د یوکرين پر روانه شخړه کې ځکه مرسته کړي چې د شوروي اتحاد د دوران پړه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیرو بیانونو وي یې سر نو خلاصوي. د شغلی فویلی د سرګندونو پړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت لجانه قال کوزی اورو.
د اروپای اتحادیه د پراختیا کمشنر خاغلی سټیفان فویلی ازادي راډیو سره مرکه کې ویل موږ د جمهور رئیس پوتین هغو پیغامونو ته چې ویلې په شلمې پیړۍ کې د شوروي اتحاد ړنګېدل یو ستر مصیبت و جدي پام نه وکړی. موږ په کومه برخه کې ناکامه شوي یو؟ ممکن په هغه ځای کې چې څو کاله وړاندې مو د همدغه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه پیغامونه جدي ونه ګڼل چې ویلې په شلمې پیړۍ کې د شوروي اتحاد ړنګېدل یو ستر مصیبت و. زموږ نیمایي شمېر کسانو هغه مهال خندل او زموږ نیمایي کسان نه پوهېدل چې د پوتین مقصد څه دی. په بخارس کې په 2003 کال کې د ناتو روسیې په غونډه کې زله جمهور رئیس پوتین سره په یو خونه کې ناستوم چې وی ویل اوکراین یو مصنوعي هیواد دی. بیا هم وایم چې نیمایي کسان وخندل او نیمایي نور حاضر کسان ونه پوهېدل. اوس موږ پوهېږو او نور نه خاندو. په تیرو څو میاشتو کې ولیدل شول چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال کړه او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوي بلتون غوښتونکي اوکراینیان په وسلو سنبال کړل. په شخړو کې زیات شمېر کسان وژل شوي دي. د مې په دوهمه د جمعې په ورځ په ختیځ ښار سلویانسک کې په تازه شخړو کې لږ تر لږه 3 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې 2 تنه اوکراینی پیلوټان دي چې هلیکوپټر الوتکې د بلتون غوښتونکو لخوا راوغورځول شوه. د اروپای اتحادیه کمشنر چې د چک جمهوریت تبع ده او هیواد پر روانه ونی کې په اروپای اتحادیه کې د غړیتوب لسمه کلیزه ولمنځله وای چې بروکسل ونه شو کړای روسیه قانع کړي چې له اروپا سره اړیکې د دواړو اړخونو په ګټه دي. د اروپای اتحادیې د پراختیا کمیشنر دغه راز اندېښنه څرګنده کړه چې ماسکو د بوداپست د 1904 نوي کال د تفاهم لیک په ګډون چې د اوکراین د ځمکني تمامیت ډاډ ورکوي د جنوا د تیرې میاشتې له تړون څخه چې په اوکراین کې د شخړو د مخنیوي غوښتنه کوي سرغړونه کړې ده. ښاغلی فویلی زیاته کړه له دوهم نړیوال جنګ راهیسې د اروپا لپاره تر ټولو خواشینونکې خبره دا ده چې د هلسنګي د 1905 کال تړون په څیر نړیوال تړونونه چې د هیوادونو د ځمکني تمامیت او نه مداخلې ملاتړ کوي له دې وروسته هیڅ اهمیت نه لري. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل امریکا او جرمني د اوکراین پر وړاندې د روسیې د عمل په مقابل کې په مسکو باندې سختو بندیزونو لګولو ته ژمن دي. د ویل په دې بندیزونو کې په ډیپلوماټیک او اقتصادي ډګرونو کې د روسیې ګوښه کول هم شامل دي. د امریکا جمهور رئیس غرض ویل جرمني او امریکا د ناتو د غړو هیوادونو د ساتنې او دفاع په اړه د دې سازمان پنځمې مادې ته متعهد دي. جمهور رئیس اوباما ویل د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي په وسلو ښه سنبال دي او له روسیې نه په مستقیم ډول مرستې ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو د انګریزي څنګه ریپورت مو له جانا قال کوزی واوریدي. په عراق کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته یو شمېر کوردانو ته د اندېښنه را پیدا شوې ده چې د ولسمشري چوکۍ به چاته ورکول کېږي. ولې د ولسمشري د چوکۍ ترلاسه کول د عراق کوردانو لپاره اهمیت لري؟ فرشته جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
په عراق کې د صدام حسین د رژیم تر سقوط وروسته د سیاسي ثبات د ټینګېدو لپاره د جمهور ریاست چوکۍ کوردانو، صدارت شیعه عربانو او د پارلمان ریاست سنی عربانو ته ورکړل شو. د ازادي راډیو عراقي خبريال هاشم مندي وایي که څه هم د قدرت داسې ویش په قانون کې نه دی لیکل شوی، خو په تیرو یوولسو کلونو کې قدرت د یو سیاسي توازن د رامنځته کولو لپاره په همدې حساب په دغو دریو ډلو ویشل شوی و.
The three main entities, Arab, Shia, and Arab Sunni and Kurds became after the change.
Mandiwai da prakriti pa Iraq ki qudrat da droyo umdadalo Shia Arabano, Sunni Arabano aw Kurdano turmand wewishalti pa 2003 miladi kal ki waswa. څو سول ټینګشي دا څرګندېږي چې همدا دود به دوام وکړي. لکه په لبنان کې چې وسول هلته هم ولسمشر مسیحي دی، صدر اعظم سنی عرب او د پارلمان رئیس شیعه عرب دی. دا پریکړه ځکه شوې چې د دیکتاتورۍ مخنیوي وسی او سول ټینګشي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی په خټه کورت دی. خو دا چې تر انتخاباتو وروسته نوی حکومت به بیا هم د جمهور رئیس سمبولیک مقام کردانو ته ورکړي نه ده څرګنده. دا مسله د بغداد او د عراق د کوردمیشتو سیمو ترمنځ موجود اختلافات لا زیاتولی شي. د عراق اوسنی کورد جمهور رئیس جلال طالبانی په کوردانو کې زیات پلویان لري او له 2008 میلادي کال راهیسې د دې هیواد د ولسمشر په چوکۍ کار کوي. جلال طالبانی په عراق کې د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ د سولې لپاره کار او د مختلفو توکمونو ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. خو د ولسمشر طالبانی دوهمه او وروستۍ دوره د پای ته رسیدو په حال کې ده. طالبانی تقریبا یو نیم کال مخکې د مغزي سکتې لامل شوکلې د لیاو لا هم په جرمني کې بستر دی. سره لدی چې د عراق جمهوریت ریاست یو سمبولیک مقام دی، خو د کوردانو لپاره د دې چوکۍ ساتل اهمیت لري. یو شمېر خلک باور لري چې د جمهوریت ریاست لپاره د یو کورد ټاکل کېدل د بغداد او د خود مختار کوردمیشتو سیمو ترمنځ ارتباط ټینګولای شي. دوی وایي چې د جمهوریت ریاست چوکۍ د کوردانو لپاره چې پخوانیو مرکزی حکومتونو تل ځپلې دي سمبولیک اهمیت لري. زرهاو کوردان د عراق د پخواني مستبد ولسمشر صدام حسین د رژیم پر مهال ووجل سول چې په حلبجه کې د کیمیاوي غاز حمله یو بیلګه ده. د عراقي کورد ژورنالیست هاشم مندی په باور د جمهوریت ریاست چوکۍ د دې لپاره اقلیت کوردان ته ورکړ سوی چې توکمیز تبعیض له منځه ولاړ شي.
I think only for that just to say that the Kurds are not second level of
منجوای سماپ باور د ځکه اهمیت لري چې وویل سي چې کوردان دوهمه درجه خلک نه دي. پخوانی رژیمونه له کوردانو سره د دوهمه درجه وګړو په توګه چلند کاوه. په پخوانی رژیمونو کې اول عربان، بیا کوردان او وروسته ترکمنانو. کوردان غواړي چې دا تصویر لمنځه یوسي او وایي چې موږ عراقیان ټول یو برابر ټولنیز حقونه لرو او باید د همدې اصل پر بنای وبل تدرناوي وکړو. د جمهور رئیس جلال طالبانی زوی او دولتي چارواکي قباد طالبانی وایي چې د جمهوریت ریاست لپاره د یو کورد ټاکل کېدل دا نظر پیوړی کوي چې عراق د ټولو خلکو کور دی. قباد طالبانی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د جمهوریت ریاست مقام ډیر مهم دی. دا مقام کوردان غواړي او د کوردستان د وطن پالو ګوند د ترلاسه کولو غوښتنه لري. په کوردستان کې د پېشمرګه پونوم د ملیشا امنیتی ځواکونو یو غړي آرام عبدالکریم ویلي کلونه کلونه جمهوری ریاست داربانو او پر موږ ظلمونه کېدل، اوس موږ دا چوکۍ غواړو او دا زموږ لپاره هر شی دی. د عراق په اسماعیلیه سیمه کې یو ژورنالیست او څېړونکی اسوس هاردی فرانس پرس ته وایي د جمهوری ریاست لپاره د یو کورد انتخاب کوردانو ته له عراق سره د پیوند احساس ورکوي. د ازادي راډیو د عراقي خبریال هاشم مندی په باور کوردان د جمهوری ریاست لپاره زیات کاندیدان لري، خو شایي تر ټولو پیژندل سوی کاندید د جمهور رئیس جلال طالبانی وسنی مرستیال وي.
د عراق په ولسمشرې په انتخاباتو کې د کوردانو رول، د کوردانو اندېښنې، په دې اړه مو د فرشته جلالزی رپورټ اورېدی. د مشال ریډیو په دې غړی کې خبري برخه پای ته ورسیده. تاسو هر اونۍ د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام په دروازه په دا وخت اوري. دا پروګرام په جلال آباد کې زموږ همکار پازومت عابد تاسو ته اونۍ جوړوي. راځي چې نن واورو چې کم کم موضوعات راغونډ کړی دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نننې خبرونه کې به د یوې خبرندوی ټولنې د مشر پمړینې رپورت ولرو، بیا به د وکیل سولمل شینواری د مرکی ورستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د جلال آباد ښار کیسټ پلورونکو ته سر ورخکاره کړو. که د پښتو خبرنی زړه ته پام واړو نو دانش خبرندوی ټولنه یو له هغو څخه ده چې په زرګونه کتابونه یې خپاره کړي، خو په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنه هم یو له هغو څخه شمیرل کیږي چې په سلګونه عنوان کتابونه یې خپاره کړي او ټولنې ته یې وړاندې کړي دي. د دغه ټولنې مشر ژباړن لیکوال نصیر مومند تیره اونۍ عمر دار وخت په جنازه کې ګڼو پرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو ګډون کړو چې حالې په دغه ریپورت کې درکو. د پښتو ژبې ژباړن لیکوال نصیر مومند چې د مومند خبرندوی ټولنې مشر و، د تیری شنبه په ورځ د ورپیخې ناروغۍ له امله په هندوستان کې ومړ، او د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په مقام خان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي تیر کال چې غزنی د اسلامي تمدن په مرکز نومول کېده، نصیر مومندې په ویاړ سلویخت عنوانه کتابونه خپاره کړي وو.
د اسلامي تمدن په توګه باندې د غزنی د نومونې مراسم وو، او په دې مراسمو کې په هیوادنۍ کچه یوه لویه سیالي وه. ما نصیر الله مومند را وغوښت او دنه مې غوښتنه وکړه چې دغسې یو سیالي سره موږ مخ یو. ما ډېر په عاجزانه او په ډېره کم جرأت مې ورته وویل که یو درې څلور کتابه چاپ شي په دې مناسبت باندې ډېر وخی. ده ما ته وویل چې زه به دېرش کتابونه چاپ کړم. دا خبره ما ته بیخي هېڅ یقین ته نه ورسېدله، مګر حقیقت ته چې کله خبره راغله نصیر الله مومند څلوېښت عنوانه کتابونه د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی د نومونې په مراسمو دپاره چاپ کړل، او دا لوی افتخار یې موږ را وبخه.
استاد محمد اسب سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو شمېر کتابونه یې د نصیر مومند په هڅونه لیکلي دي. په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل هم د نصیر مومند له ښه چلند او اخلاص نه متاثره دی. نوموړی وایي
نصیر مومند یو اجتماعي شخص او د دې ټولنې خدمتګار او د دې ځوانانو سره دی ول سره خاصه مینه لرله. کله به چې زه کتابتون ته لاړم کوم کتاب به مې پکارو دی به خپله را سره ګرځېده الماری به یې لټولې تر څو هغه کتاب به یې پیدا کړو ماته به یې راکړه.
ځوان شاعر او لیکوال اکمل ظاهر وایي چې کله یې هم کوم کتاب ته اړتیا پیدا شوي نو له مومند خپرندویه ټولنې څخه یې په ارزانه بیه ترلاسه کړي دي.
کلم کتابونو ته اړتیا پیدا شوله کتابونو په کار شو تللو په چلال آباد کې مومن خبرندوی ټولنې کتابونه رانیول بم بتلل دی یو کتاب پسې او کله به کتابخانه ته نه وتلو سترګې هم پډیرو داس کتابونو ولګیدل چې هغه ته به زمونږ اړتیا پیدا کېدل موږ نور کتابونه ترې نیول له بازار به پر ارزانه او څوک شي په پونتون کې به وغوي ته به ډیر تخفیف پکې.
نصیر مومن د عبدالمجید مومن په کور کې لنن څخه 2 کال وړاندې د ننګرهار د کامی ولسوالۍ ماماخیلو کلی کې زیږیدل او لکل نه چې په خاوبت پوښوي نو د تعلیم ترڅنګ لخپل والد سره په کتاب لورنځي کې کار پیل کړی وو. خو د تیرو لسو کلونو راهیسې چې خبرندوی ټولنه پرانستې وه تر دې دمه یې تر 1500 پورې دینی علمي مسلکي سیاسي ادبي او ټولنیز کتابونه خپاره کړي او ټولنې ته یې وړاندې کړي دي. تر لسو پورې کتابونه یې له فارسي نه پښتو ته هم ژباړلي دي. ارواښاد نصیر مومن د تیر یو کال راهیسې د کینسر یا سرطان په ناروغۍ اخته و چې د درملنې لپاره لومړی د پاکستان لاهور او 2 هندوستان ته بوتل شوی و چې د تیرې شنبې په ورځ په نوي ډیلي کې عمر او د دوشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د مقام خان په ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. اختر ستوری گرانو مینوالو د کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری سره د مرکی لومړی برخه به مو په تیر خبرونه کې اوریدلې وی. راځي چې د مرکی دویمی او وروستۍ برخه ته تم شو. شینواری صاحب تاسو خو هم پښتو کیسی لوستي هم دری کیسی لوستي او هم نړیوالی کیسی لوستي دي. څومره مزل پکار دی چې پښتو کیسه د گوندیو ژبو سره په خاصه توګه یو د اردو او د دری د کیسو سره موازنه پیدا کی.
اول خو دری نه یوازې افغانستان رانغاړي، ایران هم رانغاړي، له دې سره سره هغه کیسې چې ما په دری کې لوستي په تیره د زلزونو ځوانو لیکوالو لکه خالد نویسا یا حسین محمدی چې هغه د ځوان نسل استازیتوب کوي، ځینې کیسې چې ما لوستي دي او د پښتو کیسو سره یې پرتله کوم په افغانستان کې، یعنی دری کیسې ترینه زما په ځانګړي نظر باندې مخکې دي یا کیسې پخې دي. اردو کیسې څومره چې لازمې دي دلته نه دي ژباړل شوي او په اردو باندې هم زه تسلط نه لرم چې سړی یو پرتله وړاندې کړي.
ځوانو کیسه لیکوالو ته ستاسو توصیه څه ده چې کم از کم د دې خپلې دری ژبې سره خو خپلې کیسې پرتله کړی شو؟
لویه سپارښتنه مې دا ده چې دوی اول دری ادبیات ولولي. دا کیسې چې زه یادوم په ټوله کې باید د نړیوالو ادبیاتو هغه نابې کیسې ښې کیسې چې اوس له نیکه مرغه وخت په وخت د ټولګو په توګه او څه انفرادي کیسې دي چې ژباړل کیږي څومره چې ډیر کړی شي هغه باید دوی ولولي. د مخه دی چې خپل یو لیکوال انتخابي هغه د لیکوال په باب باندې هم دوی باید ټاکلي پوه ولري چې هغه لیکوال کوم سبک تعقیبوي او په نننیو ادبیاتو کې هغه د کوم مقام څښتن دی. څومره چې ډیره کیسه لولي هغومره د کیسې شوق پیاوړی کیږي، ذوق پیاوړی کیږي او د ښو کیسو لیکلو توان ورکوي.
شنوار صاحب تاسو د تیرو 1500-1600 کلونو راهیسې د ملک نه بهر اوسېږئ، اوس په لندن کې اوسېږئ. په لندن کې هم ستاسو ټولنه شته دی چې وخت په وخت راټولېږئ، کله مو د کیسې شپه جوړه کړي؟
او په دغه وروستیو کې دغه یو شپه موږ جوړه کړه. وتلي ژورنالیست ډاکټر داوود جنبش په کور کې چې هلته 45 لیکوالو زوما ایمن پسرلی و اکبر برای او کیسې مو لوستي په کیسو باندې. هغه یوازینۍ شپه ده چې زما دی یوازینۍ ناسته ده چې یوازې کیسو ته ځانګړې شوې.
اختر ستوري ګرانو مینوالو لپی خبر نروسته جلال آباد یو لهغه خارونو څخه ګڼل کیږي چې پښتو موسیقي پکې خلق زیات اوري. لهمدې عمل د خار په بیلابیلو برخو کې کیسټ پلورنځي پرانستل شوی او خلق پکې د خپلې خوخي کیسټي او سی ډي اخلي. دا چنن سبا کومي کیسټي خ بازار لري. لسو تنو کیسټ پلورونکو سره مو پرې په دغه رپورت کې خبري راټولې کړې. سره له دې چې د جلال آباد خار کیسټ او سی ډي پلورونکي له سوړ بازار نه شکایت کوي، خو وایي چې اوس خلک په نوي موسیقۍ زړې موسیقۍ ته ډېره ترجیح ورکوي. د جلال آباد خار د وړو منډي کوڅه کې یو تن کیسټ پلورونکي په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمانو مصطفی دی، نن سبا ټول بریالی سمدی او ګلکه او نواب استاد موسیقۍ ډېر چلی. مخکې چې یو خلک به ګلپاڼې او دا رحیم شاه سندرې اوري، اوس خلک دا نوې سندرې نه اوري، خپل کلاسیک اوري.
یو بل تن کیسټ پلورونکي بیا وایي چې لکه نه چې د موبایلونو میموري او یو اس بی راوتی نو د دوی په کاروبار سخت منفی اغیز کړی دی.
زما نوم احمد جان دی، زما دغه د کیسټ دکان دی. نن سبا چې دا موبایل هم امریکاټي وتی دي، خو دې چې سل سندري یا یو نیم سل سندري په 500 روپیا چي او هغه ته زمونږ نه کیسټي موږ نه نوځي. دې خاطر د امریکاټو کاروبار چې دی اوس هغه زیات شوی دی کنه، او زمونږ کاروبار باندې ډیر پریشر دی. اجو
عبدالغنی چې د جلال آباد ښار د کیسټ پلورونکو د ټولنې مشري کوي، سوزلی دکان په بمونو الوزول شوی، خلای هم خپل کاروبار ته دوام ورکړی دی. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما دکان والو ته زتاوانی شوما، مالی زیانونه مونږ ته راورسېدل، غواخونو سره مخ یو، خو د دې وطن بچي د افغان بچي هغه څکله د شکار نه کوي. زمان دغه د روزي یو لار ده، ماته به خدای پاک په دې کې روزي لیکلي. بعضی خلک وي خدای دې آمدن په دې رقم ده، خو د سی ځوان خو نیم پیدا شي چې راځي شو دی وي ضرور ست د بزنس شپګل کورو په دکان دی د مال ته دی ټول پسین لاو که دغه پیسې والا سبا ته په دې کې وړه خرڅ کړه.
اوس چې د ننګرهار په ډیرو ولسوالیو کې د بدمنې سورې خور دی، خلک د ودونو او خادیو په مناسبتونو کې سندرغاړي نه وربلي، یوازې په ټیپ کې کیسټي غږوي او خپل خوشحالي پرې نمانځي. یو تن چې په همداسي یو مناسبت کې سټونو په سر راغلی وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د یادولو ده چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې تر دیرشو پورې د کیسټ او سی ډي خرڅولو دکانونه پرانستل شوي چې په پښتو موسیقۍ سربیره پکې ډول ډول انګریزي او هندي فلمونه او پښتو ډرامې هم د مینوالو پر وړاندې ایښودل شوي دي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دوه بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دوه بجې،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.
Thank you.
ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.